د ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم، تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لوی برخه راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې شایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د لسګونو نورو نمونه حذف شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په ننګرهار کې د داعش یوه ډله نیول شوې. راتلونکې اونۍ به د افغانانو په ګډون نږدې 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي او ټاکل شوې چې د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکاران سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه وکسي ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه او خبر پڼه زیاتوي چې په دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پڼه کې همداراز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګې برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 6-5 نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وایي دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو آواز یو چې پر دیوالونو د تصویرونو له لارې د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته یې ښیو چې افغانان د جګړې، انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنري ډله وایي د هیواد 12 ولایتونو ته به سفر وکړي او د جګړې ښکېلو خواو ته به د سولې پیغام ورسوي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیونه د افغانستان دي. په سرژني حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په روسیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اگست 19 تر 24 تر سره شي. تر پرون پورې سعودي عربستان ته د حج لپاره 1,600,000 کسان رسیدلی وو. په مکه مکرمه کې هوا تاوده ده او د سانتیګریډ تر 24 درجو لوړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله بهر شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دا د پام وړ مرسته په یوه مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنګټن پر نورو شریکانو او متحدانو ږغ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښه والي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت ډله بیا ونتوانی شي چې سر اوچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د نوې دنده به دا وي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل د ایران رژیم د بې ثباتۍ او شخړو لپاره یوه قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو په وړاندې دریږي او د ایران پر ضد نوی بنسټ به دا ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په می میاشت کې لشپژو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ل خپل روسی سیال نیکولای پاتروشف سره راتلونکي په جنوا کې وګوري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبري وکړي. دا به په هلسنکي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړی کتنه وي. او نړیوال بانک اوکراین ته د 1.5 میلیون ډالر پور چمتو کوي. نړیوال بانک وایي چې د دې قرض شرط دا دی چې اوکراین باید لومړی په بانکي سیستم کې هغه اصلاحات عملي کړي چې د پیسو نړیوال صندوق له دغه هیواده غوښتي دي. د اوکراین لپاره د نړیوال بانک دفتر په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د کیف چارواکو د رغاونې او پراختیا لپاره پیسې غوښتي دي او که چیرته د دوی پیسې ترلاسه کړي د دې په مرسته کولی شي چې له نورو شخصي شرکتونو هم نږدې 1.5 میلیون ډالر پور کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک میسون وای چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسون هم دراز وای هغه کاندیدان چې خبرداري ورکړل شوی دی که خپل حقوقي قضیه فیصله نکړي نو شاید هغه نمونه هم د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ورستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندي کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته خبرداري ورکړ چې که پر دوی لګېدلې تورونه سپین نه کړي نو نمونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی او تر خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د مو تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسایلې د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حسفیږي که چیرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکه د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو فلیري کړي، د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل او فصل نه کړي، دوی به هم په دغه لار ځي او حسفیږي. به
لورستی فهرست څخه پر حذف شویو کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لوی لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده. لارې بندوي، ملکی کارمندان خپل دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت اول ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرو مرو کیږي. خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درېش له ورځې ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
بوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوسم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام دا پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کوي. له همدې سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. په پوره ساعت لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوی مجله نننی غنی اوریدو تم یو زل بیا ز محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غړمو په شمیر هنري او ادبي مسایل راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنونو کې ما کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره د هغه په فن غږیږو.
بعد باران مې خوخیده خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و.
په زرپانه کې به د ستی کیلومتر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندا تویرت په خپل سیمه کې د هلکانو انجلو په منی ټینګار کاوه او ویل به چې هیڅ داسې واده باید ونه شي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مين نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمی سر غوس د رقیب په تیر تیغ سي هم بزم ک دلبر غوخت په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي تو واکمنه د سر لوړی ساکستان یې خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې ننداری ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو رایستل شوی او بریتانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په گیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د بریتانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د بریتانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان